السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پادکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه ورځ به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او وژلي او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلی چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری آژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنیو ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
خلک اعتبار ته لاړ، کفر ته لاړ. یا خو دا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کوي. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم، که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. نولس کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریا کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه پکې واک ته ورسېدل. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم د سوریې